د ازادۍ رادیو روانې خبری مجلې ته خراغلی زه فریده هوډ سیفی یم او د خپلو همکارانو سره تاسو ته د دې خبری مجلې د اورېدو بلنه درکوم. اوری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان، القاعده او ځینې بهرني هیوادونه هڅه کوي چې دفاع وزیر ووژني. په دې اړه هم د یو سیاسي چارو د کارپو نظر اوری چې ولې پاکستان په دې وروستیو کې له افغانستان سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅې کوي. نور راپورونه هم لرو خو د مطالبو تر وړاندې کولو د مخه پام وکړئ خبرونو ته. اجمل اندي وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی له نوی زیلان نو غوښتل چې افغان ځوانانو ته د په بیلابیلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکړي. د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د تورخم جلال آباد پر لویه لار نن د بهرنیو ځواکونو په یو موټر ځان وژونکي حمله شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن به نن او سبا د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی له نوی زیلند نو غوښتل چې افغان ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکړي. ولسمشر دغه غوښتنه نن د نوی زیلند بهرنیو چارو له وزیر مواري میکولي سره په کتنه کې چې کابل ته په سفر تللی و مطرح کړه. د جمهور ریاست لخوا په یو مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس نوی زیلند د تحصیل لپاره د نړۍ له مهمو هیوادونو څخه وباله. د خبر پاڼې له مخې په کتنه کې د نوی زیلند بهرنیو چارو وزیر هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. همداراز وی ویل چې هیواد به افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال له پروسې سره هم مرسته وکړي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د بهرنیو ځواکونو په موټر ځان وژونکي حمله شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په دې حمله کې یو ملکي کس وژل شوی. وسلوالو طالبانو په دې برید کې د نهو امریکایي سرتیرو د وژلو ادعا کړې خو نړیوالو ځواکونو بیا رسنیو ته ویلي چې حمله د دوی له موټرو لرې شوې او زیان نه دی وراوخته. بلخوا په کندهار کې سرحدي پولیس وایي له پاکستان سره په پوله یې شپږ د ځان وژونکو حملو واسکټونه او د بهرنیو عسکرو شپږ دریشۍ نیولي. په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو مشر عبدالرزاق ازادۍ راډیو ته وویل دغه شیان تېره شپه له دوو کسانو سره چې له پاکستان نه وراوختي و ونیول شول. هغه وویل په نیول شوو کسانو کې یو یې پاکستانی دی. د بدخشان والی وایي سکال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت یو مخ له منځه ولاړ شي. ولی ول ادیب دغه خبره نن په بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وکړه. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد مقبل هم وویل چې په دې کمپاین کې به د کوکنارو د له منځه وړو د هغو د زیانونو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي او له کروندګرو څخه د ملاتړ پروګرامونه عملي شي. سیمه ایز چارواکي وایي اوسمهال په بدخشان په نهو ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی پاکستان ته تللی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن به نن او سبا د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق کیانی په ګډون د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د تروریزم خلاف جګړه کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو یو نږدې متحد دی چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه په پوځي او ملکي برخو کې په میلیاردونو ډالر مرستې ترلاسه کوي. خو پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په بمباریو کې د ملکي خلکو په تلفاتو غوسه دی او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د وسلوالو ډلو سره د پاکستان د ځینو چارواکو د اړیکو له کبله اندېښنې لري. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغې نورې هم خړې پړې شوې چې سیایي یو قراردادي په پاکستان کې دوه کسان ووژل چې د ده په وینا د ده د تختولو هڅه یې کوله. د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوبۍ کې د یمن د حکومت له هیئت سره په هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په یمن کې د حکومت او د حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ د یوې میاشتې اوږده شخړه پای ته ورسوي. له خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې د وزیرانو وویل دوی د دې شخړې د هواري لپاره په بیلابیلو لارو خبرې کړي خو په دې اړه یې هېڅ جزئیات یا کوم ټاکلی پلان په ډاګه نه کړ. د خلیج عربی هوادونو شورا چې پکې سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، عمان او متحده عربی امارات راټول شوي، هڅه کوي د هغې پروسې منځګړتوب وکړي چې په نتیجه کې د یمن اوسنی ولسمشر علي عبدالله صالح له واکه لرې شي. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د یمن د شخړې په اړه د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه، خو په دې ونه توانېدل چې د وضعیت په باب ګډه اعلامیه خپره کړي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. فرانسه غواړي لیبیا ته یو شمیر ارتباطي پوځي افسران واستوي څو د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د معمر قذافي د ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د فرانسې د حکومت ویاند بی خبری غونډې ته نن وویل د ملکی خلکو د خوندیتوب د تنظیم لپاره به یوه وړه ډله ارتباطي افسران د لیبیا د یاغیانو د انتقالي شورا سره وګماري. نوموړي ټینګار وکړ چې فرانسه نیت نه لري لیبیا ته هم ځکني سرتیري ولیږي. ایټالیا هم ورته اقدام کړی. د ایټالیا د دفاع وزیر نن وویل هیواد لس پوځي سلاحکاران د لیبیا مخالفو وسلوالو ته استوي. برطانیې هم ویلي چې شل تنه پوځي سلاحکاران به د لیبیا یاغیانو ته د دوی د چارو او ارتباطاتو د ټینګولو لپاره ورواستوي. بلخوا د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د عربي هیوادونو په ډول انقلابونه د ده په هیواد کې ناممکنه دي. د خپل هیواد پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې تاجک ولسمشر وویل دا ځکه چې دې هیواد 15 کاله په کورنۍ شخړه کې تیر کړي چې تر 30 زیات کسان پکې وشل شوي او 1 میلیون نور بې کوره شوي. دا د دې څرګندوی دي چې تاجکان له شخړو ستړي دي. پر امام علي رحمان انتقاد دی چې د ده په وړاندې سیاسي مخالفین غلي کړي او پر مذهبي ډلو یې بندیز لګولی. نوموړي همدارنګه بهرنۍ ځواکونه چې د یې نوم یاد نه کړه په دې تورن کړل چې د ده په هیواد کې د نارامیو خپرېدو ته لمن وهي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړي. پوتین د خپلې وینا په پیل کې د دې هیواد د پارلمان د استاسو جرګې یا دوما ته وویل د نړیوال اقتصادي بحران پر مهال روسیې خپل اقتصادي چارې داسې تنظیم کړې وي چې له سختو ټکانونو او خطرونو ژغورلې وي. نوموړي همداراز د سږ کال لپاره د کورني ناخالص تولید کلنۍ وده 4.2 اټکل کړه چې دا د حکومت له هغې تمې سره برابر ده چې په 2010 کال کې اعلان کړې وه. په داسې حال کې چې په روسیه کې په دې ډسمبر کې پارلماني انتخابات کیږي او په 2012 کال کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي، دا به اوسنی پارلمان ته چې د پوتین د متحدې روسیې ګوند پکې اکثریت لري د پوتین وروستۍ وینا وي. د پوتین یو ویاند ویلي صدر اعظم پوتین به په دې وینا کې پارلمان ته په دې اړه چې آیا دا غواړي د 2012 کال په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي که نه څه ونه وایي. او د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر چې نن یې په اوکراین کې د چرنوبل د اتومي تاسیساتو د چاودنې په سیمه کې خبرې کولې وویل دا پیښه او د جاپان اتومي بحران د اتومي انرژۍ ارزښت نه شي کمولی. نوموړي وویل چې اتومي انرژي اوس هم د انرژۍ د تنوع لپاره یو غوره انتخاب دی، خو هیوادونه یې باید په کارولو کې د دې انرژۍ خوندیتوب تضمین کړي. دا و تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان او ځینې بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې دفاع وزیر ووژني. ولې پاکستان په دې وروستیو کې له افغانستان سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي؟ د یو سیاسي کارپو نظر مو پوښتلې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي ډېر خصوصي کلینیکونه له معیار سره سم کار نه کوي. او افغان چارواکي وایي له ایرانیانو سره یې د افغان بندیانو د خوشي کولو په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان، القاعده او ځینې بهرني هیوادونه هڅه کوي چې دفاع وزیر ووژني. د دې وزارت وایند نن د ایساف ځواکونو له ویاند سره په یوه ګډه خبري غونډې کې په کابل کې دا خبره وکړه او دا غوښتنې چې دفاع وزیر دې له دندې استعفا ورکړي ناسمه خبره وبلله. ظاهر عظیمي وویل چې په دفاع وزارت کې د دوشنبې د ورځې په نښتې کې د بهرنیو کړیو لاسو او د رحیم وردک د وژلو په لټه کې دي. پرون د افغانستان د مشرانو جرګې ځینو غړو په دفاع وزارت کې د پیښې له امله د دفاع د وزیر څخه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. د ایساف چارواکي وایي چې دغه ډول پیښې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر بهیر بد اغیز نشي کولی، نورحال کابل د معصوم میوند پر ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وای په داسې وخت کې چې ځینې بهرني هیوادونه او کړي د دفاع وزیر د وژلو هڅه کوي نو باید چې د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه ونه سي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وویل چې په دفاع وزارت کې د وسلوالې حملې تر شا ځینو بهرنیو کړیو لاس درلود او غوښتل یې چې دفاع وزیر ووژني. د دا غوښتنه ناسمه وبلله چې باید د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک له خپلې دندې استعفا ورکړي.
مو واقعا تعجب کړم به وزارت دفاع طالب القاعده پشت سر هم کشورهای خارجي
زه رښتیا حیران یم. دفاع وزارت طالب القاعده او ترشای بهرنی هیوادونه په یو اساس ملحقه کوي چې دفاع وزیر ووژنی. خو زموږ ځینې دوستان که پوهیږي یا نه وایي باید دفاع وزیر استعفا ورکړي. د وژلو هدف له دفاع وزارت د یو موثر کس له منځه وړل و. دغه ډول خبرې د امنیت لپاره د ملي اردو پر پرمختګ بد اغیز کوي او پرمختګ له ځنډ سره مخ کوي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځنغړو دفاع وزارت د یو وسلوال مخالف د ننوتلو پړه پر ملي پوځ واچوله او له دفاع وزیر د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. د دفاع وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د دې پیښې په اړه لا د دوی څېړنې بشپړې نه دي. خدای رد کړه چې ګواکې دغه کس د ملي پوځ سرتېری و. په همدې غونډه کې د نړیوالو ځواکونو ویان ډاډ ورکړ چې دغه ډول پیښې به افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر چارو بد اغېز ونه کړي. جنرال جوزف فلاتس وایي په راتلونکي کې هم شاید دغه ډول پیښې وسي خو افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د چارو په خاطر ټینګ هوډ موجود دی.
And attacks like these more.
دوی وایي کې رئیس موږ په راتلونکي کې هم د دغه ډول پیښو شاهدان و اوسو. وسلوال هڅه کوي هغه څه چې په 2010 کال کې له لاسه ورکړي بیا لاسته راوړي. خو دغه کار افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر مخنیوی نسي کولای او موږ خپل کار ته دوام ورکوو. د دوشنبه په ورځ وسلوال کس د افغانستان په دفاع وزارت کې دننه پر ملي اردو حمله وکړه چې د چارواکو په خبره درې تنه سرتېري ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړه. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دغه کس له ځان سره 10 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي هم درلودل او غوښتل یې چې ځان وژونکي حمله وکړي. راپور نه وایي چې دغه پیښه د دفاع وزارت د چارواکو ترمنځ په اختلافاتو کې سوې ده خو د دې وزارت چارواکو دا خبره رد کړه. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري.
رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د پاکستان پوز د دې لپاره چې د افغانستان د شخړې په خبرو اترو کې ځانته مرکزی رول یقیني کړي له افغانستان سره د اړیکو د نږدې کولو هلې ځلې کوي. افغانستان او پاکستان چې تل یو بل سره په اړیکو کې جنجال درلود روانه اونۍ یو مهم ګام واخیست، موافقه وکړه چې د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي په هغه کمیسیون کې شامل کړي چې له طالبانو سره د سولې هلې ځلې کوي. د موافقی په هر راز خبرو کې د پاکستان امنیتی ادارو او چارواکو ته رسمي رول ورکړ. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د نږدې کېدو د عواملو په باب عصمت سروان د خبري جنسي د سیاسي چارو له یو کارپو او سیاستوال لطیف اپریدی سره خبري کړي.
لطیف اپریدی صاحب، ای پی خبری آژانس کې یو رپورت راغله د پدې کې ویل شوی دی چې پاکستان اوس غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خپلې اړیکې خی کی. تاسو چې د پاکستان یو سیاستوال یاست او د پاکستان له حالاتو نه خبر یاست، تاسو کوم تغییر د پاکستان په دریس کې وینئ؟
زه چې د پاکستان پالیسی ته ګورم د افغانستان په حق لا د دوی هیڅ تغییر په پالیسی کې نه راغلی. صرف دا تغییر ضرور اغلی دی چې پاکستان جنرالانو خصوصا دا دی چې د کرزی صاحب سره تګ راتګ ډیر زیات کړی دی.
تاسو وایئ چې پاکستانی جنرالانو له کرزی سره ملاقاتونه او خبرې زیاتې کړې دي، د دوی هدف څه دی؟
دا چې د کم مودې نه د کرزی صاحب او د امریکایانو ترمنځ ځینې اختلافات منځ راغلي دي، نو د هغې له بعده د پاکستان جنرالانو او بیا د هغوی په وینا د پاکستان حکومت د کرزی صاحب سره خپلې اړیکې او تعلقات ډېر دغه کړي دي. او زموږ اورو چې تقریبا په هر میاشت کې د پاکستان جنرالان، د آی ایس آی مشران او نور ځینې خلک دا کابل ته ځي او د کرزی صاحب سره لیدنې کتنې کوي. نو موږ په دې خفه نه یو، ولې د دې چې کوم مقصد دی او کوم غرض دی نو هغه د پاکستان په پالیسۍ کې څه تغییر یا بدلون نه ښکاره کوي، بلکې دوی پاکستان والا دا کوي چې کرزے سے پڑے امادہ کی چھے دے طالبان اسا ملگرتیاو کی او دے امریکیان اسا مخالفتو کی.
اس یو سوال دا ہم دے چھے پاکستان یا دے پاکستان پوزیان ترچہ حد پوری پا ملا عمر باندی اغیز لری، ترچہ حد پوری ملا عمر او نور قماندانان دے طالبانو دے پاکستان خبری تقواگ اگ دی. او یو سوال بل ہم دا دے چھے کچھتا ملا عمر وہ غواری چھلے کرزی سر جور شی آئے دے دے ترلاس لاندی قماندانان چھے یو نوی نسل دے دا ہم دے دے خبری تبیا آزر دے چھے غواگ کی اگ دی.
ملا عمر چې دی یا د طالبانو قومندانان یا کمانډران چې دي هغه په پاکستان کې چې ناستی او دا دومره موده لس کاله ژوند وکړو د امریکایانو د راتلو نه پاس او نن هم دلته نه هغوی د افغانستان په ضد چې کوم دی جهاد او جنگ جاری ساتلی دی نو دا د پاکستان دا مکمل طور دے پاکستان اور دے پاکستان دی ایجنسیانو پا کنٹرول کی دی او دا چی ترنگ ورتا دوی وی اغشان اغوی کئی یا یقیناً ملا عمر دا غا کمانڈران او طالبان چی دی دا دے پاکستان دے مرضی او دے رضا خلاف حیث یو کار نشی کولی. منگا ما پخپلا پا یو موقع دے زنو طالبانو مشرانو سره اسه تصادفی او زل دو درې زره ملاقات وشو. ما غوی ته دې خواهش زارو کړو چې تاسو دې کړی چې په منځ کې دروغ جوړې خبرې مونږ کولای شو. هغه وویل چې مونږ په دې کې بېخي بې اختیار یو، مونږ هیڅ اختیار نه لرو چې څوک داسې خبره وکړي هغه په دویمه درېمه ورځ بیا مړ وي هغه نه پرېږدي، مونږ بې وسه یو.
د خیبر ایجنسی د سیاسي چارو کارپو او سیاستوال لطیف اپریدیم اخوا د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز وایي چې له پاکستان سره کار کوي چې له حقانی شبکې سره د خپل اړیکو لارې د دې ډلې د ورانکارو هلو زلو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل لګروستا وری دا وست د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت را سره په ټلیفون کې دي او د هغه ایرانیو انجینرانو او کارکونکو په اړه معلومات راکوي چې د فراه په ولایت کې د سړک جوړونې په کار اخته وو او څو ورځې مخکې وتښتول شول. زما آواز اوري خاطر سوچې احمد شاه فطرت په ټلیفون کې راځینو ام دې راپور ته پام وکړي چې د وبخې مونږ ډیر کوشش کوو چې کولای شو د احمد شاه فطرت راپور تاسو ته د مخه درواورو. تخنیکی ستونزې دي مونږ وبخې چې ګډوډیږو. بلې اوري تاسو زما آواز لطفاً کاوري راته وایي. زه فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده پر حال را بشو پاتې موضوعاتو ته او که روسته موږ وکول شول چې احمد شاه فطرت په ټلیفون پیدا کونو دا معلومات برکې فقط د همدومره پلانډو موږ ته ویل چې هغه انجینران چې سورز مخ کې د فراه په ولایت کې د سړک جوړولي جوړونې په کار لګیا وو او د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی وو دوی بیرته آزاد شوی دي. خو د دې موضوع د سرنګوالي په اړه برته معلومات راکې چې څنګه خوشی شوی او چانه ولي وو. پر حال د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي چې له پاکستان سره کار کوي چې قانی شبکې سره د خپل اړیکو لارې د دې ډلې د ورانکارو او د ورانکارو هلو زلو مخه ونیسي. د امریکا لوی درسیز د خبره پاکستان ته تر روانېدو مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوې اړیکې وکړلې. د پاین حال کې ویل چې نه پاکستانی چارواکي او نه هم امریکا غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وشکېږي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په ریپورت کې اوري.
د امریکا لوی درسیز ادمیرال مایک مولن د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې وویل د امریکا او پاکستان مشران په دې سره سلا دي چې د امنیتي اړیکو پرې کېدل حتی له دې سره سره نشي زغملی چې دی تاییدوي چې پاکستان له هغو سختدریزو سره اړیکې پالي چې په افغانستان کې حملې کوي. ادمیرال مولن دا څرګندونې پاکستان ته تر روانېدو مخکې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په هغه اډه کې وکړې چې له پاکستان څخه د ورتلونکو طالبانو له لورې پرې بیا بیا حملې کېږي. امریکا له ډیره وخته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI عناصر د حقانی له شبکې سره د اړیکو په لرلو او پاللو تورنوي. مولن وویل چې دا موضوع به د نن یو وار بیا د پاکستان د پوسټ له لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی سره مطرح کړي. د وویل موږ د هغو اړیکو له لارې چې ISI له حقانی شبکې سره لري او هغه ستونزې چې دا شبکې په افغانستان کې جوړوي د مخنیوي لپاره کار کوو. زه به له جنرال کیانی سره ژر ووینم او دا هغه مسئلې دي چې هر وار له هغه سره وینم ورسره یادوم او یقینا دا اونۍ چې له ده سره وینم په دې ورسره ژغېږم. پاکستان په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې د سولې په هر هڅه کې باید دا هیواد شریک وي. کارپوهان باور لري چې اسلام آباد د حقانی په شان ډلې د افغانستان په راتلونکي کې د خپل نفوذ او په کابل کې د هند اغیز د کمولو لپاره مهم بولي. خو لویدیز کارپوهان وایي چې د حقانی شبکه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د خنډ یوازې یو عامل دی. پر دې سربیره د پاکستان پر خاوره د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حملې په وروستیو کې د پاکستان او امریکا د اړیکو لپاره بل ستونزه بلل کیږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د بی پیلوټو الوتکو د حملو او په پاکستان کې د امریکا د سی آی ای د مامورینو او ځواکونو د عملیاتو پر سر اختلاف وروسته له دې رامنځته شو چې یو امریکایي قراردادي په لاهور دو پاکستانیان ووژل. د سی آی ای دغه قراردادي مامور ریمن ډایوس له څو میاشتې بنده وروسته د $2.5 million تاوان په بدل کې خوشی شو. د پاکستان د استخباراتو رئیس بریډ جنرال احمد شجاع پاشا ته تیره اونۍ په واشنگټن کې په زغرده وویل شول چې نه به امریکا د بی پیلوټو الوتکو حملې بندې کړي او نه به امریکا خاص ځواکونه د پاکستان په خاوره کې کم کړي. مولن تایید کړ چې د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوې خو ویل چې خو له دې سره سره ټولې خواوې دا مني چې د امریکا او پاکستان اړیکې حیاتي دي. د امریکا او پاکستان د پوځونو او استخباراتو د مشانو ترمنځ اړیکو ته په اشاره سره وویل فکر کوم ټول باور لري چې موږ دا نشو زغملی چې اړیکې موقته شي او دا د هر هیواد او د ټولې سیمې لپاره خطرناک ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې مې سوشیبی د مخه اول هغه ایرانی کارکونکي چې په سړک باندې کار کوي په فراه ولایت کې تختول شوی او د غوې د خوشحالي په اړه باندې نوی معلومات د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت راغون کړی دی چې د دې وسره سره په ټلیفون کې دی. مهرباني وکړه د غوړستي معلومات را ته وایې.
بل سلام علیکم. چې شری موږ کې د فراه ولایت امنیت کمر مرکز ټول سید محمد ازادي رادیو ته خبر تایید کړی چې کابل نیم ساعت مخکې یعنی په نیم بجو باندې هغه یولس تنه ایراني انجینران چې د فراه ولایت په پشتو کې ولسوالۍ کې د درې ورځې راهیسې اختلاف شوي وو خوشي شوي دي. قمندان په دې ټینګار وکړ چې دا کسان پرته له کومې معاملې څخه خوشحالیان دي بدل کېږي ورکړي او د محلي شمېرو مشرانو په منځګړتوب سره خوشي شوي دي. چې دوی دا کسان همدا شېبه ایرانی چارواکو سوال او دوی تللي دي خپل پورو د ایران ته ستانه شوي دي. نور زیات به موږ ته معلوم شي.
فطرت صاحب دغه یوه خبره وبخې تزما وازوري دغه یو خبره دغه مشخصه توګه باندې دا معلومه شوې ده چې د خاصه توګه باندې کومه ډله و چې دوی تختولي مو دا کسان دا تختون کی څوک وو؟
تر اوسه پورې دا مشخصه نه ده معلومه شوې. ولې لکه څنګه چې معلومه ده موږ سړي د دین راتلو مخکې هم درلوده ګومان کړي چې ځینې کسانو دا انجینران د پیسو لپاره چې ځکه چې مخکې د پیسو نه طالبان هم کړی وه او همداسې د دولت اسرار مخالفین هم په دې سره دروت نه ده کړی. داسې ډول ورځې کې نو داسې ډېر زیات ګومان کېږي هغه کسان د پیسو لپاره چې څه شوي ځکه بیا هلته رغنیږي پروژې کار کوي دوی د هغه د تصول شوي وه او نور کوي شول. تر اوسه داسې ډېر زیات هم نه چې دا آیا د کومندان خبر به صحیح چې دا کسان د معاملې خوشي او که نه خو امیر کومندان په دې جام ټینګار وکړ چې پرته له کوم معاملې پرته له کوم بدیله څخه دا کسان خوشي شوي دي او به تهران ته سپارل شوي.
کور دې ودان د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و له فراه ولایت څخه خبرې کولې. وی ویل هغه ایراني انجینران یولس تنه چې د سړک جوړونې په کار باندې بوخت او درې ورځې مخکې د فراه ولایت په فراه ولایت کې تختول شوي وو بیرته راخوشي شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د خپل هیئت یا پلاوی د وروستي سفر په ترڅ کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره له ایراني مقاماتو سره ګټورې خبرې درلودي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی په دې سفر کې ایراني چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له امریکا سره به لاسلیک کیدونکي ستراتیژیک سند د سیمې د هوادونو په زیان نه وي. اسدالله لودین په دې اړه ریپورت لري.
په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هغه مسله ده چې په دې وروستیو کې ایران ته د نږدې هر افغاني پلاوی په سفر کې مطرح شوې ده، خو د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی وایي چې دا ځل په دې اړه ګټورې خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین په مشرۍ دغه پلاوی د ایران له سفر څخه له راګرځېدو وروسته په کابل کې د دې سفر په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او هغه یې ګټور وباله. ښاغلي لودین وویل چې په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو.
مهم چیز است که دو کشور این پرنسپ قبول کردن که در تمام موارد
تر ټولو مهم داره چې دواړو هیوادونو دغه کلنلار و منل چې د کډوالو زندانیانو سرحدي همکاري کونسلي مسایلو او ویزې ورکول په برخه کې پوره همکاري کوي. دغه د دواړو هیوادونو دوه اړخیز مسایل دي چې زموږ پر همکاریو او اړیکو ښه اغېز لري او ښه داره چې په دې برخه کې د همکاري پر روحیه وړاندې ولاړ سو او عملي ګامونه پورته کړو.
د دې په خبره په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په کتو دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی او د افغان مهاجرو ټولو ستونزو او اندېښنو ته مثبت ځواب وایي. نوموړي وویل د افغان زندانیانو د انتقال په اړه هم یو تفاهم لیک ایراني چارواکو ته سپارلی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به یې رسمي کارونه د هغوی له لورې نهایي شي. په دغه سفر کې په ایران کې د افغان زده کوونکو او محصلینو په ستونزو هم خبرې شوي او د دوی د ستونزو د هواري لپاره د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم پرېکړه شوې ده. ښاغلي لودین په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي سنت په اړه هم مشوره وشوه، خو زیاته کړه چې ایران په دې برخه کې ځینې اندېښنې درلودې.
در قسمت رابطه استراتیژیک با ایالات متحده امریکا ایران نگرانیای داره؟
در امریکا د استراتیژیک سنت په اړه ایران ځینې اندېښنې لري، خو ایرانی چارواکو ته زموږ سپارښتنه دا وه چې که موږ له نړیوالې ټولنې سره کوم تړون لاسلیک کوو په هغه کې مهمه خبره د افغانستان ملي ګټې دي، خو په دې شرط چې هغه د سیمې د هیوادونو په زیان نه وي او په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته نه کړي. دغه خبرې مو ورته وکړي. دا چې د دوی په نظر کې به بدلون راځي او که یا دا په دوی پورې اړه لري.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه سفر په ترڅ کې ایران ته د افغان زندانیانو د سزا د کمولو او عفو وړاندیز هم کړی.
د درې پیالو چایو د کتاب لیکوال امریکایي ګریت ماتنسن ادعا کوي چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې په لسګونو ښوونځي ودان کړي دي، خو په یو تازه راپور کې یو امریکایي ټلویزیون دا مسله څېړلې ده او څرګنده کړې ده چې دا خبره حقیقت نه لري او لیکوال د خپل جب د ډکولو لپاره دا خبرې کړې دي. د ادعا کړې ده چې په 1995 میلادي کال کې طالبانو په وزیرستان کې تختولې و، خو منصور خان مسعود چې له امریکایي لیکوال سره په دې وخت کې په پاکستان کې کتلي او هغه یې میلمه و، د دې ډېرې ادعاوې رد کړې دي. داود خټک له منصور خان مسعود سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتلی چې په رښتیا ماتنسن په وزیرستان کې طالبانو تختولی و؟
نه، دا خو بالکل دروغ دي کنه. دومره خو تاسو ته هم پته ده چې طالبان زمونږ په علاقه کې په 2002 آس پاس یعنی راښکاره شول او په مضبوطه ونه شول. په 1996 کې خو طالب وجود نه و، نه زمونږ په علاقه کې ساؤت وزیرستان کې او نه په ټول افاقا کې. او بل ګریګ مارټینسن خو زمونږ ویلما و، او د ویلما غونډه مو ساتلو ډېر یعنی کې عزت قدر هم ویر کړلو، او چې څومره وخت دی هلته و ښه خوشحال و، او په علاقه کې هم وهه ګرځو و، د تصویرونه وباسل، ویډیو یې جوړې کړلې، او په آن آباد بیا واپس هم لاړلو.
نو د چوس کم په دې کتاب کې دا خبرې کړې دي، نو تاسو آیا دینه کم داسې جواب بغواړې کنه بغواړې چې د دې خلکو په اړه باندې د یو طریقې سره چې لکه څنګه تاسو وي د دروغ لیکل؟
چې خبره دې غواړه ده کنه، چې جواب خو ظاهري خبره ده چې سړی ته غوسه هم ورشي، ګیله دې هم وشي چې یار ما ته څومره ښه وساتلې، څومره قدر عزت مې ډېر کړلې، او چې واپس لاړلې په ما پسې دې دا دروغ یعنی کې بدنام دې کړلو. نو ښه خبره خو بالکل نه ده، خو اوس پورې لې ما داسې حتمي فیصله نه ده کړې کنه چې وداره په ده باندې مونږ مقدمه وکړو که پرېږدو. دا
یعنی تاسو ورسره کومو کومو علاقو ته تللي وی یا دې کومو کومو ځایونو
ته؟ دا مکین طرف ته، یعنی کې مکین ته تللی و، ځای سام ته سلی روغان، دا لدا او مکین چې کوم تحصیلونه دي کنه په دا کې هم دای ګرځولای و.
او د چې کوم د سکولونو پروجیکټ دی، دا یوازې په دې شمالي علاقو کې دي کنه وزیرستان یا بل طرف ته هم داسې سکولونه جوړ کړي وي یا داسې یو کوشش کړو؟
نه، دا هم دای دروغ کوي چې هلته زه د سکولې جوړول ته تللی وم. هلته دای ایز اے ټورست راغلی و، لکه یو کس د سیر دپاره نه شي را د سکول دی جوړولې، دا هیڅ قسم خبرې نه دي کړې. او نه یو سکول شته دی، نه په ساؤت وزیرستان کې، نه په نارت وزیرستان کې، او نه په پټولا فاټا کې یو سکول نشته د پناما
ما مطلب د گلګت بلتستان طرف ته د سکولونه هغه متعلق هوته
او الته یې جوړ دي الته ماته خپل کوم معلومات نشته دا خو چې دا کوم د میډیا نه پته راته لګیدلې دا کنه الته داس کړی دي چې اکثر سکولونه داس دي چې د نور چا سکولونه دي د خپل یعنی که خلکو ته دا شو دا چې دا زما سکولونه دي دا ما جوړ کړی دي او چې کوم یې جوړ کړی دي ها اغه دا چې بس چې جوړ کړی دي بیا مخ نه دی وراړه ولای بیا او د اغي په نامو باندې باندې چریټي اخفتله دا چې په افغانستان کې دي یاد کړی خې ډیر زیات دي خو الته دي ډیر کم سکولونه چې دا جوړ دي
منصور خان مسعود و سات تګورم شپګنیمه بجې دي امید مرزبان سټډیو ته راغله دي او د نن ورځې ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي ډیر خراب
بارز سلام او با تشکر ډاکټر سی فریده سیفی ساعت 6:30 دقیقه به وخت افغانستان است آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی را امید مرزبان پیشکش میکنم در این مجله خبری میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید حلقات در تلاش ترور وزیر دفاع افغانستان هستند خبرهای تازه از فرا میرسه که انجینرهای اختطاف شده ایرانی تازه از قید رها شدند تا لحظات بعد جزئیات در این مورد را به شما گزارش خواهیم داد و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم از سعید سمی عباس
در اول سرخط خبرها 11 تن از انجینران ایرانی که 4 روز قبل در فرا دستگیر بوده شده بودند از حبس آزاد گردیدند حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از زیلاند جدید خواسته است تا زمینه تحصیلات عالی را در بخش‌های مختلف برای جوانان افغان مهیا بسازد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در نتیجه عملیات‌های جداگانه تصفیه‌ای نیروهای اردوی ملی در ولایت‌های سرپل هلمند 4 مخالف مسلح کشته و چندین تن زخمی شدند. مسئول اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد مقامات لیبیا را به خاطر استفاده احتمالی بمب‌های خوشه‌ای در شهر مصراته تحت تنقید قرار داده است و فرانسه یک گروه ارتباطی افسران نظامی را برای حمایت از شورشیان مخالف معمر قذافی به لیبیا می‌فرستد. تفصیل خبرها قمندان امنی فرا لحظات قبل به رادیو آزادی گفت 11 تن از انجینران ایرانی که 4 روز قبل در ولسوالی پشتکوه ولایت فرا را بوده شده بودند حدود 1 ساعت قبل رها شدند. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصله خواهیم داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از زیلاند جدید خواسته است تا زمینه تحصیلات عالی را در بخش‌های مختلف برای جوانان افغان در این کشور فراهم بسازند. رئیس جمهور کرزی این خواست را چاشت امروز در دیدار با مواری میکول وزیر خارجه این کشور در کابل مطرح کرد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که در جریان این دیدار آقای کرزی زیلاند جدید را یکی از کشورهای مهم برای تحصیلات عالی خوانده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات‌های جداگانه تصفیه‌ای نیروهای اردوی ملی در ولایت سرپل و هلمند 4 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگر بازداشت گردیدند. وزارت دفاع با پخش خبرنامه گفته است این عملیات‌ها که شب گذشته در مربوطات ولسوالی سیاد ولایت سرپل و ولسوالی گرشک ولایت هلمند راه اندازی شده بود، در نتیجه آن مقدار سلاح و ماین‌های مختلف نیز به دست آمده است. والی بدخشان میگوید تا آخر سال جاری شمسی کشت کوکنار در این ولایت به صفر خواهد رسید. ولی الله ادیب این سخنان را پس از چاشت امروز در محفلی که به منظور آغاز محو کمپاین کشت خشخاش به اشتراک شماری از مقامات دولتی و محلی در این ولایت را اندازی شده بود بیان داشت. در این محفل زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز حضور داشت و گفت که کمپاین محو مزارع تریاک در این ولایت با اجرای 3 برنامه تخریب کشتزارهای خشخاش آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر و حمایت مستقیم از دهقانان را اندازی خواهد شد. شماری از نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا به هنگام عملیات‌های نظامی از وارد کردن تلفات بر افراد ملکی جلوگیری کنند. این اعلامیه امروز در گردهمایی در کابل به وسیله حاجی شیناخا یکی از نماینده‌های جامعه مدنی در ولایت قندوز به خوانش گرفته شد که در بخش آن همچنین خواسته شد تا افرادی که در گذشته مرتکب وارد کردن تلفات بر افراد ملکی گردیدند باید به محاکمه کشیده شوند.
ما خواهان به محاکمه کشانیدن عاملان قبلی همچون عملیات در گذشته می باشیم تا درسی باشد برای رهبری کنندگان عملیات بعدی نظامی در افغانستان.
در این محفل نادر نادری سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که ظرف 3 ماه گذشته 425 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که یک بر 3 عیسی آن از سوی نیروهای افغان و بین المللی و 2 عیسی باقی مانده به وسیله مخالفان مسلح به قتل رسیدند. ادامه اخبار. مسئول اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد مقامات لیبیا را به خاطر استفاده احتمالی بمب‌های خوشه‌ای در شهر مصراته تحت تنقید قرار داد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوی پیلی به طرفداران معمر القذافی هشدار داد که به اساس قوانین بین المللی حمله قصدی بر مراکز طبی جنایت جنگی می باشد و حمله عمدی علیه اهالی ملکی هم پامال کردن قوانین بشری بین المللی به شمار می رود. پلی درباره رفتار مقامات لیبیا علیه ژورنالیستان اظهار نگرانی کرده، در این صحبت به کشته شدن حداقل 2 ژورنالیست و لادرک بودن 16 نفر دیگر آنها در لیبیا اشاره کرد. فرانسه یک گروه ارتباطی افسران نظامی را برای حمایت از شورشیان مخالف معمر القذافی به لیبیا میفرستد. سخنگوی حکومت فرانسه فرانسوا بیرون در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که یک گروه کوچک افسران با شورای ملی انتقالی لیبیا همراه خواهند شد تا اقدامات برای دفاع از مردم لیبیا را منظم بسازند. ایتالیا هم اقدامات مانند فرانسه را مد نظر گرفته است. وزیر دفاع ایتالیا اظهار داشت که این کشور 10 افسر ارتباطی را به کمک شورشیان لیبیا خواهد فرستاد. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلان نموده بود که در حدود 20 مشاور نظامی را به لیبیا می‌فرستد تا به شورشیان این کشور در ساحات تشکیلاتی، ارتباطات و لوجستیک کمک کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اظهار داشت قیام‌های مانند کشورهای عرب در کشورش ناممکن می‌باشد. در سخنرانی سالانه خود به پارلمان تاجیکستان آقای رحمان گفت مردم کشورش به خاطر که جنگ 5 ساله داخلی را به عقب گذاشته 100 هزار کشته داده و 1 میلیون نفر آنها به مهاجرت مجبور شدند از جنگ خسته می باشند و بعضی قوای خارجی را بدون آنکه نام ببرد متهم ساخت که در کشورش که با افغانستان همسرحد است نارامی را دامن می زنند. با وجود تصویب لغو قانون اضطراری در سوریه که از 48 سال به این سو در این کشور حاکم است، تظاهرات در شمال غرب این کشور ادامه دارد. ختم قانون اضطراری یکی از تقاضاهای مهم مظاهره کنندگان ضد حکومت در سوریه است، اما مظاهره کنندگان تکراراً بر کناری رئیس جمهور بشار الاسد را نیز تقاضا می کنند. وزرای خارجه کشورهای عرب خلیج در مورد راه‌های بیرون رفت یمن از رکودی که از چند ماه به این سو بین مظاهره کنندگان و حکومت یمن وجود دارد با یک هیئت حکومت یمن مذاکره نمودند. در اعلامیه مشترک بعد از مذاکرات وزرا گفتند که آنها در مورد راه‌های مختلف برای حل بحران صحبت کردند، ولی در این مورد توضیحات داده نشد و کدام پلان معینی هم معرفی نگردید. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین در نطق سالانه خود به پارلمان روسیه امروز گفت که روسیه باید قوای قوی باشد تا به مقابل دخالت‌های خارجی مقاومت کند.
В современном мире, если ты слаб, обязательно найдётся кто-то, кто захочет.
در جهان امروز اگر شما ضعیف باشید، حتما کسی پیدا می‌شود که به شما در مورد راهی که باید پیش بگیرید، چگونه یک سیاست را پیش کنید و کدام راه را برای رشد کشورتان تعقیب نمایید مشوره بدهد. این گونه پیشنهادها شاید بد نباشند، اما چیزی که در عقب آن قرار دارد یک نوع دستور دخالت در مسائل داخلی کشورهای مستقل می باشد. پوتین در سخنرانی 2 ساعته خود به دومای دولتی یا مجلس نمایندگان پارلمان روسیه از دستاوردهای خود نیز یادآوری کرد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی شنیدید. 6:38 خبر وقت افغانستان است و در ادامه این مجله از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. بر اساس گزارش‌های تازه، انجینران ایرانی که چند پیش در غرب افغانستان اختطاف شده بودند از چنگ ربایندگان رها شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حلقات در تلاش ترور وزیر دفاع هستند.
طالب، القاعده، پشت سر هم کشورهای خارجی با یک عملیات بسیار حساس تلاش میکنه که وزیر دفاع رو بکشه.
نماینده های شماری از سازمان های دولتی و غیر دولتی طرح را پیشنهاد کردند که به گفته خود آنان تطبیق این طرح میتواند در کاهش تلفات ملکی کمک کند. گروه 6 نفری از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا به لغمان سفر کرده است و گزارش‌های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری از رادیو آزادی. قسمی که پیشتر شنیدن، انجینران ایرانی که چند پیش در غرب افغانستان اختطاف شده بودند از چنگ ربایندگان رها شدند. تلاش میکنیم خبرنگار رادیو آزادی در فراه در این مورد تا لحظات بعد به شما گزارش بده، جزئیات بیشتر در همین مورد. همکار تکنیکی میگه که تلفن با همکارم وصل شده. احمد شای فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فراه با ما در تماس است و جزئیات از وای میپرسیم. با عرض سلام آقای فطرت، سرنوشت این جنرال چی شد؟ آیا واقعا نارها شدن؟ خبرها تایید شده از طرف مقامات مسئول؟
بله، امروز گفته میشه یک حیاتی که امروز مرکب از ارگانهای دولتی و متمرکزی محل بوده به وزاره پشتکور رفته بود و امروز توانست که حوالی ساعت 5 بجه بعد از ظهر، یعنی حدود یکی قبل، یه افراد ایرانی که از 4 روز بدون سو در قید ربایندگان بودن رها کنند. من تو سوال سید محمد کماندار امنیت ولایت فراه در زمین برادی آزادی گفت که این افراد بدون کدام معامله و بدون کدام بدیلی رها شدند. گفته خوندن همین این افراد میاندیگری متمرکزین محل رها شدند. گفتن که این افراد طلبا اختلاف کرده باشند. خوندن همین این افراد هم که موضوع را تایید کرد.
آیا طالبا درخواست خود را مطرح کرده بودند که در بدل این رهایی این افراد چی خواسته بودند طالبا؟
بله، یک شرط اساسی که چند از پیش خانان امیر ذکر دویل بود که طالبان گفته بود که ما به شرط این رها میکنیم که کار سرکی که از طرف ایران ها در امیر ولسوالی ساخته میشه متوقف شده. ولی کماندان امیر گفت که مردم محلی ایران نپذیرفت، یعنی نپذیرفت که کار سرک باید متوقف شده. یک شرط اساسی طالبایی بوده که کار باید متوقف شده، ولی اونا میگه ما نپذیرفتیم و یه افراد بدون کدام امتیاز رها شده و به طرف سلامه و به ایرانی ها تشمیم خواهند شد.
آیا کار روی این سرک هنوز هم جریان داره یا در جریانی که یا انجینرات اختطاف شده بودن توقف بود داشت؟
در جریان که انجینرات اختطاف شدن کار متوقف شدن در 4 روز گذشته. طرف ایران هم تا به حال در مورد این قضیه چیزی نگفته. نه نگفته که ما کار پس شروع میکنیم، تا به حال کار این سرک متوقف است. یعنی فعلا کاری
بسیار تشکر. خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت از فراه گزارش میداد. شنیدید که انجینران ایرانی که چند پیش در غرب افغانستان اختطاف شده بودند از چنگ ربایندگان رها شدند. مقامات امنیتی در فراه تایید کردند که این افراد از سوی طالبان اختطاف شده بودند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلط به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
با رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان، القاعده و حلقات در بیرون از افغانستان در تلاش کشتن وزیر دفاع اند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی ISAF در کابل این سخن را گفت. او همچنان درخواست های اخیر برخی گروه ها را به جا خواند که گفته بودند وزیر دفاع محمد رحیم وردک باید از سمتش استعفا دهد. این اظهارات یک روز پس از آن صورت میگیرد که شماری از اعضای مشران و جرگه به دنبال حمله بر وزارت دفاع خواهان استعفای عبدالرحیم وردک شدند. در همین حال سخنگوی ISAF گفت رویدادهای مشابه به آنچه در روز دوشنبه رخ داد تلاش ها برای واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را متاثر نمی سازد. شرح بیشتر از ستار فروغ از کابل.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در زمانی که برخی از کشورها و حلقات بیرونی در صدد کشتن وزیر دفاع این کشور اند، نباید تقاضای مبنی بر کنار رفتن وی از سمتش مطرح شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که در حمله مسلحانه بر وزارت دفاع حلقات خارجی دست داشتند که به گفته وی می‌خواستند وزیر دفاع افغانستان را از بین ببرند. آقای عظیمی تقاضاهایی را به جا نخوند که جنرال عبدالرحیم وردک از وظیفه‌اش به عنوان وزیر دفاع این کشور استعفا بدهد.
ما واقعا تعجب کردیم به وزارت دفاع. طالب القاعده پشت سر هم کشورهای خارجی با یک عملیات بسیار حساس تلاش میکنه که بیای وزیر دفاع رو بکشه. اما بعضی دوستان ما دانسته و دانستال میگن که کشتن نتونسته پس هیچ دفاع بده. هم یه هدف کشتن حذف کردن یک شخصیت موثر از وزارت دفاع، بلند شدن چنین سر و صداهای کمک میکنه که همو توانه یا ظرفیت هایی که در اردوی ملی در حال حاضر وجود داره برای تامین امنیت همونا حداقل به کندی پیش بره.
این اظهارات یک روز بعد از آن صورت میگیرد که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان ورود یک مخالف مسلح به محوطه وزارت دفاع را ضعف منصوبین اردوی ملی دانسته و در عین حال خواستند تا وزیر دفاع استعفا بدهد. جنرال ظاهر عظیمی که بروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ایسف در کابل صحبت میکرد گفت تحقیقات در خصوص چگونگی آمدن این مهاجم به داخل تعمیر وزارت دفاع تا کنون نهایی نشده است، اما وی این را رد کرد که این فرد سرباز اردوی ملی بوده است. در همین حال سخنگوی نیروهای ایسف اطمینان داد که همچون رخدادها نمیتواند پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان را تضعیف کند.
ما شاهد حملات و رخدادهای مشابه در آینده خواهیم بود. شورشیان تلاش دارند تا دوباره سر بیرون کرده و آنچه را در سال 2010 میلادی از دست دادن دوباره به دست بیاورند. اما این کار مانعی پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان شده نمیتواند و ما به کار خود در زمینه ادامه میدهیم.
یک تن از افراد مسلح به روز دوشنبه داخل محوطه وزارت دفاع گردید و بالای سربازان آتش باری نمود که بنابر اظهارات مقامات این وزارت در گلوله باری مرد مهاجم یک جگرن و دو سرباز کشته شده و شش سرباز دیگر که یکی از آنها در دفتر وزیر دفاع و دومی در دفتر لوی درستیز موصف بودند زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع میگوید این فرد 10 کیلوگرم مواد انفجاری با خود داشت و قبل از آن که دست به حمله انتحاری بزند از پا در آورده شد. گفته می شود این حادثه به سبب اختلافات میان مقامات و منصوبین وزارت دفاع به میان آمده است، اما آقای عظیمی این موضوع را رد می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. نماینده های شماری از سازمان های غیر دولتی، نیروهای امنیتی و سازمان ملل متحد مشترکاً طرحی را پیشنهاد کردند که به گفته خود آنان تطبیق این طرح می تواند به پیمانه زیاد در کاهش تلفات ملکی کمک کند. گزارش شده است که وزارت های داخله و دفاع این طرح را تایید کردند. در همین حال مقامات این دو وزارت از برنامه های تازه دیگر به هدف جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در جریان درگیری های نظامی سخن گفتند. اخیراً رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با تکرار از نیروهای بین‌المللی خواست از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامیشان جلوگیری کنند. فیض‌الله قرداش گزارش دارد از کابل.
شماری از نهادهای غیر دولتی در افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش تلفات ملکی در عملیات نظامی طرح مکانیزم تازه‌ای را تدوین نمودند که با رعایت آن تا حدودی از تلفات افراد ملکی جلوگیری شده و به شکایات مردم از این ناحیه رسیدگی خواهد شد. در نشستی که بروز چهارشنبه به اشتراک نماینده های وزارت داخله، دفاع، سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل دایر شده بود، طرح 25 فقره‌ای به دولت پیشنهاد و تقاضا گردید که این طرح در کنفرانس های بین المللی مورد بحث قرار گیرد. شیرین آقا نماینده ولایت قندوز در آغاز این پیشنهاد چنین گفت:
ما اشتراک کننده های کنفرانس ولایتی ولایت فرا، هرات، ننگرهار، پکتیا، کندهار و قندوز نکات اثیره با منظور جلوگیری و کاهش تلفات ملکی پیشنهاد نموده تا در کنفرانس کابل مورد بحث قرار گرفته و انکشاف داده شود تا باش صدای مردم ما را. قوای بین المللی مستقر در افغانستان و قوای داخلی در عملیات نظامی در صورت امکان در نظر گیرند.
در شماری از مواد این طرح آمده است که قبل از عملیات به مردم درباره مسئولیتشان معلومات ارائه شود. عملیات به اساس معلومات موثق اجرا شود. مجامع مشورتی در هر ولایت به خاطر تفاهم عملیات با این نهاد ایجاد گردد. کسانی که بدون موجب باعث تلفات شده اند محاکمه شوند و چندین پیشنهاد دیگر که روی آن بحث صورت گرفت. نماینده اونما نیز در یک بیانیه مطبوعاتی جداگانه از طرفهای درگیر جنگ در سال 2011 خواست تا به محافظت افراد ملکی حین عملیات توجه جدی نمایند. به باور اونما در سال 2010 این عملیات طرفین درگیر جنگ در افغانستان 2777 فرد ملکی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال قبل بران 25% افزایش را نشان می دهد. و اما نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تقبیع عملیات در مناطقی که افراد ملکی در آن زندگی دارند گفت جوانب درگیر جنگ با نقص 3 اصل عمده قوانین بین المللی مرتکب کشتار افراد ملکی می شوند. آقای نادری در ادامه گفت
انجام عملیات نظامی در محلات را که در اون افراد ملکی احتمال موجودیتشان زیاد باشه مخالف 3 اصل عمده ای را که قوانین بین المللی تذکر میده. میشه این 3 اصل عبارت از تناسبیت در انجام یک عملیات نظامی است. مسئله دوم تلاش در تشخیص دقیق افراد ملکی از نظامی و مسئله سوم احتیاط در انجام عملیات نظامی که او هم به دلیل اینکه افراد ملکی صدمه نبینه.
آقای نادری همچنان گفت به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی شیوه های عملیات شبانه تغییر داده شود و رهبری عملیات به نیروهای افغان که به انعنات مردم آشنا هستند سپرده شود. اما مردم میگویند با این همه تلاش ها کشتار افراد ملکی توسط جوانب درگیر به خصوص در عملیات نیروهای بین المللی که در عدم هماهنگی با نیروهای افغان صورت میگیرد روز تا روز افزایش یافته و آمار کشته و زخمی ها در سطح بلندی قرار دارد.
گروه 6 نفری از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا به لغمان سفر کرده است. این گروه در جریان این سفر از تلاش‌های بازسازی در ولایت لغمان دیدن کردند و با مقامات دولتی در لغمان هم ملاقات‌های داشتند. شیرشاه همدرد گزارش می‌دهد.
هیئت 6 نفری کنگره آمریکا طی سفرش از ولایت لغمان پیشرفت‌ها و فرصت‌های کاری را در این ولایت مثبت ارزیابی نموده، وعده سپردند که کمک‌هایشان با این ولایت ادامه خواهد یافت. محمد اقبال عزیزی والی لغمان در مورد سفر این هیئت برای دوی آزادی چنین معلومات را نمود.
بودی هیئت که در کاری کنگره مالی بودجه چارو کمیسیون دیگه
این هیئت که در راس آن رئیس کنگره آمریکا و اعضای کمیسیون‌های مالی بودجوی امنیتی کنگره آمریکا عضویت داشتن خواستند پیشرفت‌هایی که از اثر کمک‌های ایالات متحده آمریکا در این ولایت به میان آمده مورد ارزیابی قرار دهند که آیا کمک‌های آنها مفید و مؤثر واقع شده یا خیر. همچنان در امورات امنیت چقدر پیشرفت‌ها صورت گرفته. من مطمئن هستم که هیئت کنگره آمریکا از پیشرفت‌هایی که در این ولایت صورت گرفته بسیار خوش بودند و آنها آن را خلاف توقع توصیف کردند. در جواب سوالی که کدام پیشرفت‌ها از اثر کمک‌های آمریکا در این ولایت صورت گرفته، والی لغمان گفت: در همه سکتورهای این ولایت پیشرفت‌های صورت گرفته. مثلا در سکتور معارف، سرکسازی، پروژه‌های اساسی و پروژه‌های کوچک برق و در تمام نرسه‌هایی که مستقیماً همراه شوراهای مردمی صورت گرفته این کشافات به میان آمده است. علل خصوص در سکتور امنیت عملیات تصفیه‌ای که چند قبل در لغمان تحت رهبری قوای افغان صورت گرفت و موافقت‌های نیز داشتند، هیئت کنگره آمریکا را زیاد متاثر ساخت. اینکه خواسته‌های عمده مسئولین ولایت لغمان از هیئت کنگره آمریکا چی بود، والی لغمان در مورد افزود: خواست عمده ما این بود که قوای امنیتی افغان بیشتر از این تجهیز کردند، با وسایل عصری و مدرن مجهز شوند و انکشافات اخیری که در لغمان صورت گرفته سریعتر و بیشتر گردد، که در مقابل آنها وعده هر نوع همکاری را نمودند. بویرن رئیس کنگره آمریکا در مورد سفرش به لغمان گفت: ما با مردم و والی لغمان صحبت کردیم. یقینا صحبت‌های والی بالای ما تاثیرگذار بود. به خاطر انکشافاتی که در لغمان صورت گرفته قابل توجه می باشد و ما با کمک‌های خویش ادامه خواهیم داد. طی یک ماه گذشته این دومین سفر هیئت کنگره آمریکا به ولایت لغمان می باشد که غرض ارزیابی کارهایی که در عرصه‌های مختلف از سوی نهادهای آمریکایی در این ولایت صورت گرفته انجام می‌دهند.
از سفر هیئت 6 نفری کنگره ایالات متحده آمریکا به ولایت لغمان شنیدید. برمیگردیم به کابل. کمیسیون موظف برای بررسی فساد مالی در کابل بانک میگوید که مشکل این بانک حل شده و از این پس این بانک تحت پوشش حمایتی وزارت مالیه افغانستان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. در همین حال رئیس بانک مرکزی افغانستان گفت که دوسیه‌های سهامداران قبلی این بانک تحت بررسی قرار دارند و آنان هیچ سهمی در این بانک اکنون ندارند. برشنا نظری در مورد از کابل گزارش دارد.
در حالی که تا هنوز هم نگاه‌های شک و تردید از بزرگترین بانک خصوصی افغانستان یعنی کابل بانک دور نشده و روایت فساد مالی این بانک دهن به دهن و اخبار به اخبار می‌گردد، کمیسیون موظف بررسی مشکلات این بانک اعلان کرد که تحقیقات خود را به پایان رسانده و حسابات بانک نیز تصفیه شده است. عبدالله دورانی رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه با اطمینان‌های تازه در برابر خبرنگاران در کابل قرار گرفت و گفت که دیگر این بانک مشکل مالی ندارد و پوشش دولتی برای بخشی از سرمایه‌های آن می‌تواند تضمین برای مردم باشد. اما وی گفت که تحقیقات در مورد بخش دیگر فعالیت‌ها و فساد موجود در بانک هنوز هم تحت بررسی قرار دارد.
کمیسیون حل منازعات مالی و مدیر تصفیه دستور می دهد تا در زمینه تطبیق درخواستی در افغانستان بانک به منظور انتقال امانت سپرده گذاران بدهی ها و دارایی های مشخص شده کابل بانک در حال تصفیه به کابل بانک جدید اقدامات عملی را روی دست گیرد و راپور مکمل اجراءات پیش را پس از تکمیل پروسه انتقال به کمیسیون کفن ارائه بدهد.
در خزانه سال گذشته پس از آن که رسوایی فساد مالی در کابل بانک در سطح ملی و بین المللی افشا شد، هزاران تن از مشترکین این بانک سراسیمه به دفترهای مرکزی و نمایندگی‌های آن در کابل و ولایات هجوم برده و سپرده‌های مالیشان را بیرون کردند. این حرکت سرمایه‌های بانک را تقریبا به صفر تقرب داد و کابل بانک را به اصطلاح دیوالی ساخت. این مشکل و مسئله دخیل بودن سهمداران آن در فساد مالی حکومت را واداشت تا تحقیقات جدی در زمینه صورت گیرد تا از رسوایی بانک‌های خصوصی و فساد بیشتر جلوگیری شود. حالا روشن شده است که سهمداران این بانک بیشتر از 500 میلیون دلار را به عنوان قرضه بیرون کرده و گفته می شود که بخش این پول‌ها در بیرون از افغانستان در فعالیت‌های تجارتی و خریداری جایدادهای بیش‌بها در امارات متحده و غیره هزینه شده است. عبدالقدیر فطرت رئیس در افغانستان بانک گفت که یک بخش این بانک با تضمینات دولتی در مرکز و ولایت افغانستان به کار خود ادامه می دهد.
حصه خوبش شامل دارایی های مردم، قرضه های نورمال، تکنولوژی معلوماتی، شاخه های کابل بانک، شاخه ها و دفاتر و کمپیوتر ها و دارایی های ثابت و تمامی عزیزت به حیث یک بانک مستقل، پاک، قانونمند به کار خود ادامه میده و قسمت بدی کابل بانک به تصفیه میره.
با گفته رئیس در افغانستان بانک، حالا حکومت برای نجات کابل بانک از سقوط کامل 400 میلیون دلار آمریکایی قرضه داده است تا بتواند این بانک اعتبار گذشته خود را بازیابد. رسوایی کابل بانک در افغانستان ضربه سختی به اعتبار بانک های خصوصی که تعدادشان حالا به 16 بانک میرسد وارد کرده است. سقوط این بانک به دامن حکومت و رسوایی مالی آن که تاکنون هیچیک از سهمداران آن نیز بازداشت نشدند میتواند نشانه بارزی از لنگیدن نظام مالی و پولی افغانستان باشد که تا حد زیاد از کنترل خارج شده است. اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که استراتژی را در آینده نزدیک به اجرا میگذارند که میتواند نظام بانکی افغانستان را تقویت کند و کابل بانک را نیز با تشویق سرمایه گذاری های بیرونی بار دیگر به طرف خصوصی شدن سوق بدهد.
برشنا نظری از کابل گزارش می‌داد. وزارت صحت عامه افغانستان در اقدام تازه بخشای از شفاخانه خصوصی بین‌المللی کابل را مسدود کرده و مانع فعالیت درمانی این شفاخانه شده است. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه امروز هنگام بررسی عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی هشدار داد که هرگاه این شفاخانه ها خدماتشان را معیاری نسازند، شفاخانه یا کلینیک آنها مسدود و مانع فعالیت آنها وزارت صحت عامه خواهد شد. جزئیات بیشتر از حمید پژمان از کابل.
با دنبال شکایات و انتقادهایی که در بخش عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی وجود دارد، وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داد که هرگاه شفاخانه ها و کلینیک های شخصی خدماتشان را معیاری نسازند، شفاخانه یا کلینیک آنها مسدود گردیده و در برابر فعالیت های درمانی آنها محدودیت های تازه وضع خواهد شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه هنگام بررسی عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی گفت در حالی که دولت سرمایه گذاری در بخش عرضه خدمات صحی حمایت می کند، ولی غیر معیاری بودن عرضه خدمات صحی قابل تعامل نیست.
بازدید ما از شفاخانه ها ادامه داره و این هم بخش دولتی رو در بر میگیره، بخش خصوصی رو. کارهای ما اینجا رئیس به قوانین ما تشریف دارن و اینا بعضی جایا رو بسته کردن، طوری که ما همیشه به مطبوعات گفتیم کارهای نظارتی خود شدید کردیم، جدی تر ساختیم. من میخوام امروز با آدرس شفاخانه خصوصی عرض کنم که این شفاخانه ها جدا در کار خود متوجه باشن. آنچه که بر ما در روی کاغذ با ما موافقه کردن در عمل را پیاده کنند و ما این کار ما دوامدار است و از دیگر شفاخانه ها هم دیدن میکنیم.
وزارت صحت عامه طی سالهای اخیر برای شمار زیاد از شفاخانه و کلینیک های خصوصی جواز فعالیت را توزیع کرده است و این شفاخانه ها با آنکه پول های گزاف به عنوان تداوی دریافت می دارند ولی هنوز هم نتوانستند قناعت مریض و مریضداران را فراهم کنند. تنها در شهر کابل بیش از 90 کلینیک و شفاخانه خصوصی وجود دارد که شکایت پیهمی در رابطه به عمل کرد و تداوی این شفاخانه ها وجود دارد. دکتر دوران مسئول شفاخانه بین المللی کابل در حالی که نارسایی ها در آن شفاخانه را پذیرفت وعده کرد که به زودی تغییرات مثبتی در شفاخانه با وجود خواهد آمد.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم امید مرزبان و دیگر همکارایم چشم برایتان خواهیم بود. گزارش ها مطالب تازه و نشرات رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد. تا اندم امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم و شب خوش، خواب راحت به شما آرزو داریم.